رأي درست پیش برو و نتیجه بهتر میده.
سلامت باشی.
زنده باشی.
تشکر و اکنون با صفی الله استانکزی باشید. سلام و خوش آمدید.
من نکام مصطفی صدیقی وقت به افغانستان که در سهر اتبجه شوی. دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې تحقیقات له رسنیو سره شریک کړي وو، د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی. دا مسله مو په سر کې د نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د افغانستان او ویست اندیز د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله ټیسټ لوبه پیلوي. او ایران وایي د هغو افرادو پر ضد اقدامات کوي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپرېدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو ولري. خبرونه، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پرېکړه وکړي. د نوموړې په وینا په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن چهارشنبه بشپړېږي.
در مجموع تصمیم به این است که باید انتظارات مردم دیگه کوتاه شود و دیگه ابتدایی را به خیر قریب انشاءالله.
اوی په مجموع که پریکړه داده چې د خلکو انتظار پای ته ورسول شي او ابتدایی نتایج به ډیر ژر اعلان کړو، ځکه ستونزې باید ټولې شي. له هغې وروسته که دوستان شکایت لري کولی شي د شکایتونو کمیسیون کې ثبت کړي. د میرمن نورستانی په وینا په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې د بهیر په وړاندې ستونزه لا هم پر خپل ځای ده. ټاکل شوې وه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د میزان په اوویشتمه اعلان شوي، خو تر اوسه څو ځل د دغو پایلو اعلان ځنډول شوی دی. د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه معلومات خپاره کړي وو، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چلند د یو شمیر لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسا محمودي او د هغه د همکار احسان الله حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په ښوونځیو کې د جنسي ځورونو په اړه خپل راپور له تېروتنو ډک او نیمګړی بولي. د ملي امنیت ادارې همدارنګه ویلي دا کسانې د دوی د خوندیتوب لپاره یو امن ځای ته لیږدولي دي. په کابل کې د امریکا، جرمني او هالند سفیرانو او د ناټو ملکي استازي له مدني فعالانو سره د ملي امنیت د ادارې دغه چلند غندلی دی. د امریکا سفیر جان باس پر خپله ټویټر پاڼه د دغو مدني فعالانو څخه اخیستل شوي اعتراف ته په اشارې دا چاره د پخواني شوروي د ملي امنیت چلند ته ورته بللی. خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د خپل حکومت د ملي امنیت د ادارې دغه چلند ناسم بللی. ولسمشر غنی ویلي د ملي امنیت ادارې ته یې ویلي چې فورا په دې برخه کې خپل اقدامات ودروي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان لویه څارنوالي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی دغه ډول ادعاوې وڅېړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له ویست اندیز سره خپله ټیسټ لوبه پیلوي. دغه لوبه د هند په لکنو ښار کې په ځایي وخت د سهار په شاوخوا 9:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د دغې لوبې لپاره پوره تیاری لري.
مسابقه تست آغاز شوه، با این مسابقه میلی پوشان آمادگی کامل داره و انشالله ما امید داریم که مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
افغانستان د کرکټ په ټیسټ یا 15 ورځنیو لوبو کې نوی دی او تر دې دمه یې ډېرې لوبې نه دي کړي. د افغانستان او ویست اندیز ترمنځ تر دې ټیسټ میچ مخکې درې یو ورځنۍ لوبې وشوې او درې شل اوریزې. په یو ورځنۍ لوبو کې درې سره لوبې ویست اندیز وګټلې او په شل اوریزو کې بیا دواړه لوبې افغان ټیم ګټلې دي. ایران وی د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپریدونکي فارسي تلویزیون سره تړاو ولري. ایرانی چارواکي پر دغه تلویزیونی شبکې تور پورې کړی چې تېره اونۍ په ایران کې د راپورته شویو حکومت ضد مظاهرو د پوښښ پر مهال بې طرفي نه ده ساتلي. د ایران قضایه قوې د سه شنبې پر ورځ پر خپل ویب پاڼه لیکلي د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې یو شمېر مؤثر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري آژانس د دغو محدودیتونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیوني شبکې د ایران د استخباراتو د وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دغه تلویزیوني شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولې دي. دا تلویزیوني شبکه چې په 2018 کال کې خپرونې پیل کړې د ځینو ایراني چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړاو لري. د بکنی نړیوال سازمان وایي په ایران کې تیروني د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې لکتر لګي او 330 کسان وژل شوي. حکومت انټرنیټ قطع کړی وو او له ایران یې د رسنیو خبري پوښښ ستونزمن کړی وو. د راپورونو په اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د نورو ګڼو هغو نړیوال رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت ناوخته ځوروي چې په بهر کې د خبریالۍ دندې مخته وړي. د پاکستان ستري محکمې د حکومت هغه پریکړه ځنډولې چې پکې د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره غزولې ده. د پاکستان د لوی سرنوال دفتر وایي د ستري محکمې لخوا د باجوا د دوري غزول تر نن چهارشنبه پورې ځنډول شوی څو د دې اقدام په وړاندې اعتراض واوري. جنرال باجوا د پخواني صدر اعظم نواز شریف لخوا د 2018 کال په نومبر کې د پاکستانی پوز د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی وو. د نوموړي درې کلنه دوره د نومبر میاشتې په 19مه پای ته رسیږي، خو په اګست کې د نواز شریف ځای ناستی عمران خان د پاکستان د پوز د لوی درستیز په توګه د باجوا دوره درې کاله نور هم وغځوله او د دې دلیل یې سیمه ایز امنیتي وضعیت وښود. د پاکستان قاضي القضات آصف سعید کوسا د سه شمې پر ورځ د دغې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوا د دورې د غځولو په اړه د حکومت په پریکړه کې شتو نیمګړتیاو ته ګوته ونیوله او پوښتنه یې راپورته کړه چې آیا د پوز د لوی درستیز د کاري مودې غځول قانوني دي او کنه. کوسا د پوز او حکومت استازو ته ویلي چې نن چهارشنبه محکمې ته ورشي او د دې اقدام تر شا په دلایلو کې په دلایلو باندې په جزئیاتو بحث وکړي. او په البانیا کې د سختې زلزلې راوروسته تېره شپه هم د نړېدلو ودانۍ او ماتو ګوړو کې په ژوندۍ پاتې کسانو پسې لټون روانو. د دوشنبه په سهار وختي دې زلزله کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر شپږ نیم سو نور زیات کسان ژوبل شوي دي. راپورونه وایي په ساحلي ښار دوریس او تومان ښارګوټي کې لا هم لسګونه کسان د نړېدلو ودانیو ماتو ګوړو لاندې بند پاتې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې اورئ چې د لوګر د هغو دوو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې موضوع راپورته کړه د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی. دا مو د سر موضوع ده. د هموری چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 30 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي.
The Iranian people are once again on the streets because of the regime's poor economic management.
پومپیو ویل چې خلق د رژیم د کمزور اقتصادي مدیریت په خاطر باندې سړکونو ته وتل. او په خوست کې د ځنغوزیو او چهارمغزو ډیر زیات نیالګي کینول کیږي چې په څو کلونو کې له خیره حاصل ورکړي.
یو شلکه شپېته زره نیالګي د چهارمغزو او جلغوزیو په 308 قوریو کې روزل کیږي.
وخت سهار ته بجیو نه د قیدی په افغانستان کې رازول مړی مطلب ته د لوګر د هغو دوه مدني فعالانو سره چې د غولایت په خونځیو کې د جنسي زورونی موضوع راپورته کړه د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیزو ډیپلوماټانو لخوا غندل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له دغې قضیې سره د ملي امنیت د ادارې چلند ناسم بللی او د کورنیو چارو وزارت ته د هغوی د سپارلو امر کړی. موسی محمودی او احسان حمیدی هغه مدني فعالان دي چې د لوګر ولایت په ښوونځیو کې د یو شمیر ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه تحقیقات له رسنیو سره شریک کړي وو. تفصیل لا اجملاند پراپور کې.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د لوګر ولایت له دې مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل غندلي. نوموړي د سی شنبه د ورځې په ناوخته پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت ادارې دا چلند د شوروي د وخت ملي امنیت چلند ته ورته بللی. جان باس پر خپل ټویټر لیکلی په شدت سره هغه تکتیکونو نارامه کړي یو چې د شوروي د وخت ملي امنیت تکتیکونو ته ورته دي. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا دا ویرونکې ده چې د مدني ټولنې له هغو فعالانو څخه په زور او تهدید اعتراف اخیستل کیږي چې هدف یې د افغان ماشومانو خوندیتوب دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسی محمودی او د هغه د همکار احسان حمیدی هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په لوګر کې خونځوي کې د جنسي زورونو په اړه خپل وروستی رپورټ له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دا د رپورټ له خبرېدو وروسته د موسی محمودی او احسان حمیدی په وړاندې ګواښونه ونو له همدې کبله یې خوندي ځای ته لیږدولي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې قضیې سره د ملي امنیت چلند ناسم بللی. لارک څخه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې له دې قضیې سره د ملي امنیت د چلند له خبرېدو وروسته سمدستي له دې سره مخالفت کړی او د ملي امنیت له ادارې وغوښتي چې د دې مدني فعالانو د خوندیتوب چاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون رسیال نعیم نظری ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت اداره د موسی محمودی او احسان الله حمیدی د نیول کېدو حق نه لري او هغه اعترافونه چې له دوی په زور اخیستل شوي د باور وړ نه دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا چاره د افغانستان د قوانینو او د بشري حقوقو د معیارونو خلاف بللی او له چارواکو یې غوښتي چې دواړه فعالان دې زرتر زره خوشي کړي. په کابل کې د امریکا سفیر په یو بل ټویټ لیکلی چې د دې قضیې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د دریس ملاتړ کوي. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل هم پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا د دې دوو مدني فعالانو نیول د شرم وړ بللی. په کابل کې د هالند سفارت هم د لوګر د دوو مدني فعالانو نیول غیر قانوني بللی. د دې سفارت په رسمي ټویټر پاڼه د دې دواړو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه شوې. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی ویلي هلمند چې د دې دوو فعالانو د خوشی کېدو په اړه د دوی غوښتنو ته درناوی وشي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي وو موسی محمودی او احسان الله حمیدی د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا په کابل کې نیول شوي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسولې حوریه مصدق ویلي وو د ملي امنیت ریاست په دې اړه د دوی رسمي لیک ته ځواب نه دی ویلی.
و موریدل چې په کابل کې مشتو بهرنیو ډیپلوماټانو د لوګر له دوه مدني فعالانو سره د ملي امنیت ادارې چلند غندلې ده. ولسمشر اشرف غنی هم له موسی محمودی او احسان حمیدی سره چې په لوګر کې د ماشومانو د جنسي زورونی د تحقیقاتو په اړه باندې اداوي کړی وي او اداوي له رسنیو سره شریکی کړی وي د ملي امنیت چلند ناسم بللی ده. په دې اړه مو د جنوبی اس د امنست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا د برخې لمرستیال عمر ویډای سره خبرې کړې وي او لومړی مو د همدغه قضیه په ارتباط پوښتنه کړې وه. نور د بشري حقوقو د اړوند فعالانو د محدودیتونو په اړه هم د ښاغلي ویډای څخه په دې مرکه کې پوښتنې شوې.
promote human rights
د بشری حقوقو مدافعان هغه کسان دي چې په سولي ځای او قانوني توګه د بشری حقوقو لپاره کار کوي. هغه مهم کارونه کوي، هغه ل زورونو پرده پورته کوي، هغه د خلکو د بشری حقوقو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په دې خاصه قضيه کې مخته خبرونه راورسېدل چې د بشری حقوقو دوه مدافعین د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د پنځمې پورز نیول شوی کله چې هغه غوښتل د اروپای ټولنې له سفیر سره وګوري. دا د هغه کار نتیجه و چې هغه په لوګر کې د جنسي زورونو افشاګری کړي و. هغه څه چې په ګارډین ورځپاڼې او تلونیوس کې لمړی پرې راپورونه ورکړل شول.
What do you ask from Afghan official to
Afghan چارواکو څه غواړي څه باید وکړي؟
They should immediately release both of these human rights defenders.
هغه باید د بشري حقوقو د دوه مدافعین ژر تر ژره لکوم قید او شرط پرته خوشی کړي. د دوی نیول ناقانونه دي. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي زورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي. تحقیقات دی وکړي چې څه شوی. د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغه د دې ټولو پر ځای په هغه کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونې پرده پورته کړي ده.
Instead they're going after the people who have exposed the abuses.
What your records shows
the تاسو معلومات څخه د بشري حقوقو فعالان ولې د داسې قضیو په خاطر نیول کیږي.
So unfortunately it has become the space to criticize the government.
متاسفانه په افغانستان کې هغه فضا ډیره تنګ شوې چې پکې پر حکومت انتقاد کیږي او په جرایمو یا د بشري حقوقو په سرغړونو کې خکیل ځینې چارواکي ننګول کیږي. په اگست میاشت کې موږ یو ریپورت خپور کړ چیرته چې د بشري حقوقو مدافعین نه یوازې د وسلوالو طالبانو په څیر ډلو بلکې د حکومتي چارواکو لخوا هم ګواښل شوی وو.
Not just by armed groups like the Taliban, but also by government officials.
Generally, do you have any recent records about
the... داسې څه تازه معلومات لري چې د بشري حقوقو نور مدافعین که په دې وروستیو کې د چارواکو یا هم ملیشه ډلو لخوا ګواښل شوي وي؟
Well, I mean, you may remember just in September, there was a human rights defender working with the Afghan Independent Human Rights Commission.
هو د تاسو ک په یاد وي په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کارکونکو چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوي د یو وسلوالې ډلې لخوا وټکټول شو او بیا ووژل شو. دا کارکوي چې د خلک په دې قضیو کې لګواک سره مخ دي. ځینې نوري قضیه هم شته چې موږ د خلکو هویت نه افشا کوو ځکه خطر ورته متوجه دي. خو کله چې خلک د فساد پر ضد غږ پورته کوي یا ګڼي ان هغه خزي چې د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي په ټولنه کې ګواخل شوی په فیسبوک کې ورته اختیارونه ورکړل شوی. ځینې وخت حکومتي چارواکو هم ګواخلې دي او تر ډیره بیا د وسلوالو مخالفینو لخوا ورته ګواخونه شوې دي.
And very often by armed groups.
As you know, the South Asia is a region where the human rights defenders...
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د جنوبی آسیا په یوادونو کې د بشري حقوقو فعالان په بیلابیلو دلایلو غوښتل کیږي. که په افغانستان کې دغه مسله روانه وي د افغانستان حیثیت ته څومره زیان رسوي؟
How the Afghanistan picture would be affected?
It would be affected very, very badly at the moment. افغانستان
ایز د افغانستان حیثیت به ډیر زیانمن کړي. افغانستان په یو حساس حالت کې دی ځکه انتخابات شوي. هله شته چې پاتل سکلونو کې د بشري حقوقو ډیر شته لاسته راوړنی د سولې یا بلې هرې پروسې په نتیجه کې وساتل شي. اصلي خطر دا دی چې دا لاسته راوړنی په یو طریقه لاسو ووزی. دا هیڅ کله هم نشي کېدای. ډیر زیات لاسته راوړنی شته د رسنیو په برخه کې، د خزو د حقوقو په برخه کې، د معرف په برخه کې، خاصتا د جنونو د تعلیم په برخه کې. زه ویره لرم چې دا به ډیر زیات خراب انعکاس پیدا کړي د اشرف غنی د حکومت لپاره، د داسې کس د حکومت لپاره چې د بشري حقوقو لپاره ځان متحد بولی. په داسې شرایطو کې چې ګڼې خطرناک ډلې په خاصه توګه وسلوالې ډلې دغه مسایل ګواخي، دا به د هغه د حکومت اعتبار ډیر زیات زیانمن کړي.
د امنیسټ انټرنیشنل د جنوبی آسیا د برخې لمرسیال عمر وډایټ سره مو د ازادي رادیو ځانګړي مرکه واوریدله. هغه د لوګر د مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او همدارنګه په ټوله کې د افغان د بشري حقوقو د فعالانو په اړه باندې د شته محدودیتونو په خاطر خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د خوست په پینزو ولسوالۍ او زازی میدان شمل دومنده سپیره تڼیو او مساخیلو غرونو کې د زنغوزیو او چهارمغزو د نیالګیو دروزلو په خاطر د 362 قوریو د جوړولو کار پیل شو. په دې قوریو کې چې د پاسه 21 لک نیالګی روزل کیږي د افغانستان د کرنې وزارت له بودیجې څخه 15 میلیونه افغانۍ به ور باندې لګښت راشي. د خوست چارواکي وایي د دغه پروژې په پلي کېدو سره به د خوست 2200 هکتاره غرنیزه ځمکه په ځنګلونو وپوښل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست په 15 ولسوالیو زازی میدان شمال دوه مونده سپیره تنیو او مساخیرو کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د زنغوزیو او چارمغزو د نیالګیو د پاللو لپاره د 362 قریو د جوړولو د پروژې د پیل مراسم د شمال دوه مونده ولسوالۍ د حاجي عبدالرحمن زادران په کلي کې نیول شوي ول. په دې اړه جوړې شوې ناستې ته د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
نیالګي د چارمغزو او جلغوزیو په 368 قوریو کې روزل کیږي او د دوه کال په موده کې به ځنګل ته د جوړ شوو کمیټو لارې انتقالیږي. په هر قوریا کې 6000 نیالګي تولیدیږي. د دې پروژې په عملي کولو سره به نږدې 2100 هکتار ځمکه په ځنګلونو وپوشل شي چې د دې پروګرام هدف دا ده چې یو خوا د ځنګل غوڅولو مخه ونیول شي او له بلې خوا ځنګلونه بیا احیا شي.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په خپلو خبرو کې د دې ولایت له قومونو او مخورو غوښتنه وکړه چې د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي او د ځنګلونو په ساتنه کې د دولت سره همکاري وکړي.
زموږ هیله د خوست له درنو قومونو او مشرانو دا ده چې هغوی د ځنګلونو هغه که مسمیر ونې دي او که غیر مسمیر یا میوه لرونکې ونې دي یا غیر میوه لرونکې ونې دي د دغو ساتنه وکړي وی نه وهي.
د زدرانو یو تن قومي مشر حاجی عبدالرحمن د وهل شوي ځنګلونو پر ځای د زنغوزیو او مټکو یا چارمغزو د ونو کینول یو ښه ګام وباله ویل
چې دا نن ورځ د مسسې روغلې د نغړوزوی ونه لکوي د مټکه ونه لکوي دا څمره څړی چوال شوي دي. ای د خپل یواز کې چې نغړزی مټکی خوښي دا ځنګل زوی تراسیږي ویل په دا چې مول دلی دیل تایو ته د منګال ورنې مکسر سره دي چې څمره څړی والی دی پاکی مټکی کی دی مټک شوی دی.
د اقتصادي چارو کارپو نواب میرزی په ورستوي کلونو کې د افغانستان زینو اقتصادي پرمختګونو ته په اشاره ویل
چې لور کله مخکې په 300 افغانۍ یو کیلوګرام د جلغوزي ونن په مارکیټ کې 310 جلغوزي موږ صادر کړی دي. یو کیلوګرام په خپل په مارکیټ کې 3000 افغانۍ ده. دا ټول د دغه جغرافي برکاتو چې آزاد شو.
که څه هم د خوځینو قومونو د ځنګلونو او ونو په وهلو بندیز لګولای او په دې کار قومي ناغه لګولې خو بیا هم هر ورځ په غرنیو سیمو کې د خرڅانه او سونګ لپاره سلګونه ونې وهل کیږي او د چارواکو په وینا چې په دې سره هر کال د خوځ درې سنه ځنګلونه له منځه ځي. د دې برنامه له پایلې و ورځ مخکې د شمال دومنده پولیسوالۍ کې د چارواکو په وینا د امنیتي منصوبینو لخوا د وهل شویو ځنګلونو 200 موټر نیول شوي ول.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو ته غواګي است د لشبګنې منځنۍ تپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. ازادي رادیو ډاٹ کام باندې کولای شئ زموږ پروګرامونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورئ. اوس ملالی بشیر ته غواګو چې د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصره لوستي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د وژل شوی امریکایي ځواکونو د کورنۍ په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي جیک اسپن د شپږو میاشتو چې پلار یې د 2001 کال د ډسمبر په 10 نیټه په افغانستان کې ووژل شو. د اسپن کونډي شنن اسپن ویلی پر میړې خپل کوچنیان ډیر ګران وو. د ورځپاڼې په لیکنه نن د افغانستان په جګړه کې د وژل شوی امریکایي سرتیرو سلګونو کوچنیان سته. د ورځپاڼې په وینا جیک اتلس کلن دی خو د افغانستان په جګړه کې اوس هم امریکایان وژل شوي. واشنگتن پوسټ لیکلی جیک او د خويندې لومړي امریکایي کوچنیان دي چې پلار یې د افغانستان په جګړه کې وژل شوی. ورځپاڼې لیکلی د جیک پلار مایک اسپن ورسته له هغه وژل شو چې د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې د حمله پر مهال 3000 کسان وژل شول او د داور نور حمله د مخنیوي لپاره یو خطرناک ماموریت افغانستان ته ولاړ. د ورځپاڼې په وینا جیک په کالج کې د شمولیت لپاره غوښتنلیک ورکړی او د خپل راتلونکي په اړه فکر کوي. واشنگتن پوسټ لیکلی جیک غواړي یو تحقیقاتي خبريال سي. د ورځپاڼې په وینا جیک ویلي دی شاید امریکا له مرکزي استخباراتي ادارې CIA سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو ورستۍ راپور ښیي چې په افغانستان کې د 2019 کال په لومړۍ 9 میاشتو کې تر 2500 ملکیان وژل شوي دي. ډیپلوماټ خبرونې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته نیول شوي استادانو په بدل کې د حقاني شبکې د درو غړیو راخوشي کولو پر اغیز مقاله خبره کړې ده. د خبرونې په لیکنه د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د مبادله له هغه راهیسې چې د سولې خبرې ودرې دي لومړی لوی تحول دی. په دوام کې راغلی چې د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس په بدل کې د انس حقانی، حاجی ملی خان او حافظ عبدالرشید عمری راخوشي کېدل، دا پیغام رسوي چې د سولې په بهیر کې ټول شکل لوریو د دې بهیر پر بیا پیلېدو توافق کړی دی. خبرونه لیکي امریکا د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې حقانی شبکه د فعالیتونو په خاطر تهدید کړی ده. د خبرونې په وینا پر دې سربیره حقانی شبکه د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو لامل ده.
ازادي رادیو ته غوګیاست. اوس هم راځوي وی بهرنی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د ورستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر شلو زرو زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي. پومپیو دا د حکومت ضد ورستۍ مظاهرو پر مهال د ایران د رژیم لخوا د بشري حقونو سرغړاوی بللی. په دې اړه تفصیل د اجملاند په راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه پورس خبریالانو ته ویل د امریکا متحده ایالات به پر هغو ایرانی چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د ورستوی اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسول دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکو اقدامات لږ تر لږه د 130 کسانو د مرګ سبب شوي. ایرانی چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې دا شمېره رد کړي. ایران د هغه اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی چې تیرونه د دې هیواد په ترسلو زیاتو خارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغې په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت دغلته د تیلو بیې لوړې او ویش یې پذیره کړ. د ایران رژیم پر وضعیت د کنټرول لپاره څو ورځې په ټول هیواد کې انټرنیټ پرچاو کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ایران کې د ورستیو اعتراضونو په اړه وویل ما ولسمشر ټرمپ په ایران کې ورستۍ اعتراضونه څارلي. د ایران خلک یو ځل بیا د رژیم د کمزوري اقتصادي مدیریت له کبله لارو کوڅو ته راووتل. د ایران رژیم د دې پر ځای چې د خپلو خلکو اندېښنې لرې کړي، د معترضانو په وړاندې یې له تاوتریخوالي کار واخیست او بهرني هیوادونه یې د دې اعتراضونو مسؤول وبلل. د مایک پامپیو په وینا ایراني چارواکو تېره اونۍ ایران کې انټرنیټ د دې لپاره پرچاو کړ سو د حقایقو د خپرېدو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې له ایرانیانو غوښتي و چې د اعتراضونو په وړاندې د ایران د ځپونکو اقداماتو اسناد او شواهد دي له متحده ایالاتو سره شریک کړي څو د بشري حقونو څخه دا سرغړاوي رسوا او لاس لرونکي مسؤل وګڼل شي. د مایک پامپی په وینا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په دې سرغړاویو کې لاس ولري. د نیټ بلاک پونوم شبکه چې په ایران کې انټرنیټ ساري پرونی ویل په ایران کې بیرته تر ډیره انټرنیټ فعال شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
زم هم خبر کوم د میدان وردګونو د سیدآباد ولسوالۍ نازل ته د دشتوب ساحنه تاسو تماس کما. دلته روزانه د افغان بیسین به کار نه کوي او موږ زیات څنګه لرو دا سره دا یو کال شو چې کوم د صاف لورو بجونه راځي او لس بجو پورې دوام لري. او زه هم چې اصلي حساب ته باید پال شي او زر تزر دا مشکل حل شي. زموږ اوسو جمع لري او واورې پرتی دي او مقصد دا پانتونه کپکی اتصالات اصلي حساب بار بار چې زنګ وو وایي چې و جوړیږي او دا دی واغري او زه درته زموږ دا مشکل حل شي. والسلام به احترام.
د هلمند ولایت د محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناویه د ولسوالۍ د ازاره سکلي څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته درکوم چې د ناویه د ولسوالۍ څخه تر ګرمسیر ازار جب ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک کاندو کفر دی. ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او ازار جب پلاټ پر ده. نو دا سړک مو د موټرار ډیر په مشکل کې دی. یا پر داش دی یا پر یک ځار وخت د غلو سره مخې وو. دا سړک په امنیت کې هم ډیر کمی راولي. څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړی د خوزما پیغام دا د ستر هلمند تل ورکو چارواک پر ورسي او دا سړک ډیر خلکو لپاره ډیر ګټه د پرمنیت ډیر تاثیر اچي. ازادي رادیو نه یو جهان مننه کوم دا ځا پیغام تل ورکو چارواک پر ورسوي. والسلام احترام.
عبدالله دا ورزاق دا کنر ولایت څخه دا د انتخابات پختل وخت اعلان شي. انتخابات د اعلانېدو د ځنډېدو سره ډېر خلک بېکاره شوي دي او باید بېرته هغه په کار شي. انتخابات کمیشن څخه ممکنه ده چې انتخابات باید ژر تر ژره اعلان کړي او څوک چې د انتخاباتو ګټونکی دی باید هغه ته ټول شریکه مبارکي ووایي او د لانجو څخه لاس واخلي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس پګنوي منځنۍ صفه باندې خبرونه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جنوریدون کومک ته سیمه سونه را لګل دي د افغان بیسیمه تاسو ته لس لارې لند لیکلي پیغامونه د خپلواک صافي لغمان لیکلي لالي شنګ د انتخابات خپل کمیسون باید د جمهوریت ریاست لمړنۍ فایل ژر اعلان کړي چې د خلکو د غوګ د انتظار پای ته ورسیږي. حکمتي په نوم یو اوریدونکي د بغلان له نهرین لیکلي د انتخاباتو نتایج هر څومره ژر چې کیږي باید اعلان شي. یو بل اوریدونکي هم چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلي چې د انتخاباتو نتیجه باید فوراً اعلان شي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي د پاکستان ملیشا طالبان په مختلفو ځایونو کې د نشئی توکو د عشر او زکات په نامه خپل ټیکس اخلي او له بل طرفه وایي موږ جهاد کوو. عزیز غالب د هلمند د مرجې څخه لیکلي عملیات شروع دي، د دولت څخه هیله کوو چې په دې ژمي کې د ملکیانو خیال وساتي ځکه چې اقتصادي ضعیف دی. اسد الله اندر له زابل میزان ولسوالۍ لیکلي د خوست په ولایت کې د نیالګیو کینول او څخه هر افغان هر کله کوي. نقیب الله حسن زی د کندهار لیکلي د خوراوک او سپین بولدک ترمنځ غزیدلې لار کندو کپر ده، د فوائد عامه وزارت څخه غواړو چې توجه ورته وکړي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لاندو خبرونو ته د لوګر د هغو دوه مدني فعالانو سره چې د ولایت په خونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه تحقیقات خپاره کړي او د افغانستان د ملي امنیت ادارې چلند د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی دی. ملي امنیت د لوګر د مدني فعال موسی محمودي او د هغه د همکار احسان الله حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په خونځیو کې د جنسي ځورونې په اړه خپل وروستی راپور له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشره هوا عالم نورستانی وایي ډیر ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون ازادي راډیو ته وویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبه په څو شیبو کې پیلیږي. اوس د ویست انډیز او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتانانو ترمنځ د ټاس یا پچی اچونې مراسم پای ته ورسېدل. ویست انډیز پچا ګټلې ده او د بالینګ پریکړه کړې ده. د افغانستان په ټیم کې به نن ابراهیم ځدران، جاوید احمدی، رحمت شاه، احسان الله، اصغر افغان، امیر حمزه، افسر زازه، راشد خان، ناصر جمال، یمین احمد زای و ظاهر خان ولو بیگیم. ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه د خبرېدونکي فارسي تلویزیون سره تړاو ولري. ایرانی چارواکي پر دې تلویزیون شبکې تور پوری کوي چې تیر اونۍ بې طرفي نه ده ساتلې د مظاهرو د پوښښ پر مهال. د پاکستان سترې محکمې د حکومت هغه پریکړه ځنډولې چې پکې د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره غځولې. او په البانیا کې د سختې زلزلې راورسته تیره شپه هم د نړیدلو ودانیو ماتو ګوړو کې په ژوندي پاتې کسانو پسې لټون روانو. درویشت کسان تر اوسه په البانیا کې په دې زلزله کې چې دوشنبه سهار شوي وژل شوي او 6500 نور ټپیان دي. ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. ورزو قرغزستان ته د قرغزستان د مالی چارو د پولیسو مشر وایي هغه پیسې چې له دې هیواد په غیر قانوني ډول ایستل شوی نږدې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي. له دې مخکې له دې هیواد د شاوخوا 200 میلیون ډالرو نغدو پیسو د ایستلو خبره شوې وه. دا د منځنۍ اسیا دغه هیواد لپاره چې اقتصادي دومره وده نه ده کړې د اقتصادي جرمونو یو بې ساري بیلګه بلل کیږي. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
د قرغزستان حکومت د مالی فساد په اړه وروسته له هغې څېړنه پیل کړې چې له دې هېواده له غیر قانوني لارو د په سلګونو میلیون ډالرو د ایستلو په اړه د ازادي راډیو د قرغزستان څانګې او د کلوب په نوم د قرغزستان یوه خبري آژانس په ګډه څېړنه کړې وه. د قرغزستان د مالی چارو د پولیسو مشر باقر طاهروف پرون سیشن بیره د هوا د پارلمان وکیلانو ته وویل چې د اقتصادي جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولتي خدمتونو ادارې په دې اړه چې هغه د تورو پیسو سپینول یاد کړي څېړنه پیل کړې ده. په قرغزستان کې د مالی فساد په اړه د ترسره شوې څېړنې موندنو په دې وروستیو ورځو کې په دې هیواد کې د خلکو اعتراضونه راپورته کړي دي. طاهروف وویل ټول 922 میلیون او 1.6 میلیون ډالر له هیواده په غیر قانوني ډول ایستل شوی دی. دغه پیسې چین، ترکیه، لیتوانیا، بریتانیا، جرمنی او یو شمېر نور هیوادونو ته انتقال شوی دی. په دغه څېړنیز راپور کې د چین د شنجن ولایت د 22 کلن اویغوري سوداګر ایرکن سایمایتی نوم په ډاګه شوی او ویل شوی چې نوموړي په پټه خبره لاندې هغه اسناد سپارلي چې ښایي په چین کې د زیږیدلي اویغوري حبیب الله عبدالقادر په مشرۍ یوې شبکې په څه ډول سلګونه میلیون ډالر له دې هېواده ایستلی دي. سایمایتی د نومبر په 10مه په استانبول کې په ډزو وژل شو. د قرغزستان د مالی چارو د پولیسو مشر د پارلمان غونډې ته دغه راز وویل چې چارواکو د سایمایتی د نیولو لپاره یو حکم صادر کړی و. نوموړی چې په دغه څېړنیز راپور کې مرسته کړې وه په دې تورن شوی و چې په جولای کې د مالیې له ورکولو تېښته کړې وه. سایمایتی د قرغزستان د ګمرکونو پخوانی مرستیال رئیس رحیم بیک مترحیموف تورن کړی چې د عبدالقادر په مشرۍ د شبکې پر کارونو یې سترګې پټې کړې او مرسته یې ورسره کړې ده. د ازادي راډیو د قرغزستان څنګه او د کلوب د دغه ګډ تحقیقاتي راپور موندنې ښیي چې د مترحیموف میرمن په دوبۍ کې د جایدادونو د یوه پراختیایي شرکت ګډه پانګواله ده چې چارې عبدالقادر مخته وړي. مترحیموف او د هغه ورور د قرغزستان د پارلمان غړي اسکندر مترحیموف پر دوی لګول شوي تورونه رد کړي او مترحیموف ویلي چې د ګمرک د پخواني چارواکي په توګه غلط کار نه دی کړی. سایمایتی تر خپل مړینې مخکې خبر اعلان ته ویلي و چې د دې لپاره چې خپل ځان وساتي د ترکیې د طبیعت غوښتنه یې کړې او تمه کوي چې د نومبر په 14مه یې ترلاسه کړي. هغه ویلي و چې له هغې وروسته به خبر اعلان ته د مالي چارو نور اسناد هم وسپاري. نوموړی د استانبول په یوه رستوران کې په ډزو ووژل شو. د ترکیې پولیسو د دې پیښې په تړاو یو شمېر کسان نیولي خو د مشکوکو کسانو د انګېزې او دا چې له چا سره یې اړیکې درلودې نور معلومات نه دي ورکړي. د ترکیې پولیسو د دې پیښې په اړه رسمي بیانونه هم نه دي ورکړي. د قرغزستان د لوی څارنوالۍ دفتر له تېرې جمعې په ورځ وویل چې د دغه ګډ تحقیقاتي راپور د معلوماتو په اړه چې هغه کره دي او هم په تېره بیا د ناپېژندو کسانو په اړه چې په کراتو کراتو یې سایمایتی ته د مرګ ګواښ کړی و څېړنه پیل کړې ده. د دغو ګواښونو له امله نوموړی دې ته اړ شوی و چې له قرغزستان ووځي او ترکیې ته وتښتي. په همدې ورځ د قرغزستان د ولسمشر ویاندې تولګونای ستمر لیوا وویل چې جنت بیکوف مخکې له دې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي په یوه عمومي غونډه کې چې د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف لخوا جوړه شوې وه له عبدالقادر سره کتلي و خو له هغه سره یې هېڅکله هم د سوداګرۍ ګډه معامله نه ده کړې. د ازادي راډیو د قرغزستان د څنګ او د کلوب خبری آژانس په دغه تحقیقاتي راپور کې هغه ویډیوي تصاویر هم ترلاسه شوي چې ښیي عبدالقادر د 2018 میلادي کال په نومبر کې د سورنبای جنت کوف د لوړې په مراسمو کې د سالون په دوهم کتار کې ناست دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ځینې متخصص ډاکټران په خزو او نجونو کې د وینې د کمښت په اړه اندېښنې ښیي. دوی وایي ښځې او نجونې مناسب خواړه نه خوري او له فولیک اسید ټابلیټونو استفاده نه کوي، نو ځکه یې د وینې د کمښت له ستونزو سره مخې دي. زموږ خبریالې فیروزې عزیزي د داخله او نسایي چارو له متخصص ډاکټرې ګلنار مصلح سره د وینې د کمښت په اړه مرکه کړې ده.
د هغه له وجه ښه خواړه ورته نه رسېږي، یا یې سو هضمه لري، یا یې هضمولی نشي، یا خواړه ثقیل وي، یا په داسې امراضو کې اخته وي چې دا خپل غذایي مواد د دې نه ضایع کیږي. د دې په وده کې هم دا رول لري چې اکثرا سوی تغذی وي، او په تېره بیا د اوسپنې د نشتوالی او کموالی سره هم دوی مخامخ کیږي. دې چې لویږي غټیږي بیا نو دې نو دا مې خوښیږي، دا مې نه خوښیږي، اکثرا ترکاري سابه او دا شیان رفیزوي دې نه اخلي. دا کوم اندازه چې د دې وجود ضرورت لري رشد نمو ته لویدل ته، نو دې هغه مواد په غذایي مواد کې نشته یا نه رسیږي، نو دې سوی تغذی او قدونه کمی او وده هم ناسم وي. نو په تیره بیا چې دی پیغلان شي بیا خو د دې ته د میاشتنی پروګرام هم شروع کیږي، په دې کې هم دی په مراقبت شي نه پیږي له دې څخه ډیر ویني ځای کیږي.
ډاکټر صاحب کراته وایي چې څنګه کېدای شي د غستون زحل سي
پخه کمپاین سره حل کېدای شي چې جمعي آگاهی وشته شي، غذایی عادت په خپل خلکو کې باید تغییر وکړي، او ماشومان ته د سبزیجاتو د خوراک تشویق وسي، او ورته ووایي چې دا ستا وجود ته ضرورت لري، ته باید دا وخورې. په کوم وخت چې دی مثلا مشکل لري، په کال کې یو ځلې دوه ځلې باید ډاکټر ته وروستل شي، معاینات یې وشي.
اوس په ښوونځیو کې نجونو ته دغسې یو ټابلیټ ویشل کېږي چې داسې ویل کېږي چې کمخونی ورسره راکمېدای شي، هغه ټابلیټونه څومره مفید یا ګټور تمامېدای شي؟
یو ښه پروګرام دی، سم شروع شوی ده، خو کومه آهن چې دی مرکبات ورکوي هغه دواوې هر څوک نشي تحملوی، او بیا په تېره بیا په مکتب کې یو دانه چې میدی خالي وي او یا دغه وي دی تحملوی نشي، له هغه څه شکایت کوي کور ته ځي، هغه کې هیڅ مشکل نشته ده، خو ځینې وختونه دی نشي قبلوی تحملوی نشي. نو که چیرې مکاتب کې وزارت صحت عامه او وزارت معارف کلینیکونه ایجاد کی یا ډاکټر قابله ولري چې د دې صحت مراقبت شي، نه یوازې د اوسپنې د نشټوالي له وجې، باید نور مواد کلسیم مایکرو نایفیسنتونه چې دې ضرورت لري، او د دې مثلا د انتاناتو د هاضمي سیستم مشکلات دغه مسایل، او دې ته د آگاهي په خاطر د میاشتنی مسایل په وکله باندې، یعنی زه بیخی ته دې ضرورت بینم چې یو یونت کوچنی یونت صحي دی، یو سراپا کلینیک بشان، عادی کلینیک بشان، باید چې با مکاتب کې جوړ شي. دا از ما شخصي نظر دی.
بله ډاکټر صاحب، کلان راته وایسته که دغه ستونزه حل نسی پراتلونکي کې څه پایلې لري؟
دا وروسته کلونو کې پیغلان و انجونو تا ده سوی تغذی او بعض امراض سبب کیگی که دی پخپل شخصی جوان که ناکامی او دی خپل مسئولیتونه پخشان مختنسی ورائی.
داخله او نسایي چارو له متخصص ډاکټر ګلنار مسلی سره مو د ازادي رادیو مرکه واورېده. هغه خزو او نجونو ته چې د وینې د کمښت لستون سره مخې دي، ځینې سپارښتنې وکړي. له هغې ډلې وویل چې باید مناسب خواړه وخوري، سبزیجات استفاده کړي، او همدارنګه له فولیک اسید ټابلیټونو څخه استفاده وکړي. په همدې سره د ازادي رادیو د پروګرام د خبری برخې پای ته نږدې کیږو. اوس د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبرو.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو، پر هغو باندې د مسؤلینو مرکه درواورو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو، البته که وخت و، خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی د معلولینو په استازیتوب موږ ته زنګ وهلی دی او خپلې ستونزې راسره شریکې کړې دي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالې جمیلې نورستانۍ مرکه واورو چې د همدې معلولینو پر ستونزو باندې راسره غږېدلې او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منظرو مرزو په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونو ته.
سلام علیکم، ما د بادغیس ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاس مایدین یو، دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړي، تنخواه یې نه ورکوي، زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، کرن جان سر خدی خصولات نو زحمت در قوم زدای رادیو لوری او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدان او مریدینو او تنخه ماشونه د با کالا کیږي جنہ د جما طول خالق ضرورت لري، او غریب خالق دی په تنخه جما کیږي نه شهیدان او مریدینو ورساو تا موږ داخله کوو د تاسو د رادیو د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه اورګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي. په درناوي السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. ازادي راډیو ته پیغام پرېږما، امید یم د
چپریار دا ولسوالی مربوطی او معلول ما کارو کلنیزی چارو ریفت نوار ما چې د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوئ په وخت په وخت یې ته حواله کوئ. په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي. معلول د چپریار د ولسوالۍ په مخم ښه.
السلام علیکم. د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما نوم عبادالله دی. په خپله په سترګو معیبه یم او شپږ نوي کې مې کتابچه ساده کړې ده. تر اوسه پورې ما د بانک کارت نه دی اخیستی. نو تاسو څخه بخښنه لرم چې زما د آواز لور مخامخ ته ورسوئ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په ډېر زړه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم. وروره عیالونه راپسې دي. دا زموږ ماشونه دا دي د پروش کال د تېر کال په حمل کې متاوله شوي دي. اوس دا بل کال راورسېدي. تر اوسه پورې زموږ والد صاحب زموږ مشران موږ ته توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تشر تشر کړي. په حمل کې راولکېدلې. اوس دا بل کال راورسېدي. زموږ په ماشو باندې که د دوی شکېږي خو ټوله د مړې کې را دي. زموږ ماشومان ښځې او کوچنیان د مړې کې چې موږ د دوی سرپرستي د لاسه ورکوو. که نه وي خو دا زموږ ماشونه دي راته والی کې په ډېره هیله سره کوي. سلام علیکم.
ما دې ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلام ورسوي. احمد الله رحمت دې کټوال نه په تماس کې وایم. زمونږ ته دا پیغام پرېږدم چې باید چې دا دې مایدینو توپیر سرو چې دا مایدین درې رقم څلور رقم مایدین دي. مایدین یو رقم یې چې ټول پلځې خالي غړی سر ژوندی او یو رقم یې په ملا کې ملا یې ماته پښې مړې. یو رقم یې بیا وروره جانه پښه یې ماج ماته یې نور جوړ یا بله پښه یې کار ما چې ټولو دا یو ما چې پنځه سره شپېته زر پوي باید چې دا ډېر چې مایپ یو ته باید لږ ډېرې ورکړي. او مایدینو ماس باید چې زیات چې مایدین ډېر غریب طبقه ده. عسکر هم زیات چې عسکر وطن ساتي او کورونه ورکړي خپلې ځکې ورکړي شی ورکړي. یو شی خو دې وکړي مهاجر ورته دې هم ورکړي. دا زور روپۍ راځي دا په کومه لار باندې ځي. په سلام په احترام.
وعلیکم السلام وروره. ستاسو نو د ټول دوستانو څخه مننه چې موږ ته پیغامونه راستولي وو. اوس به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالي جمیلې نورستانۍ سره مرکه په ګډه وورو. د مرکه زما همکار نسیم شفق کړی ده.
اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د معلولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهدا او د ورثو؟
ډېر زیاته مننه. په مجموع کې په افغانستان کې د شهدا او معلولینو وضعیت به نه وایم چې ډېر ښه دی، خو تر یو حده پورې موږ تلاش کړی دي چې دې وضعیت ته بدلون راوړو یا تغییر به ورکړو. د خپل حسب کوو ځکه زموږ ادارې اوس بیل شوي دي او ځینې برنامې او پالیسیګانې موږ لرو چې دغه برنامې موږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي.
په ډېرو ادارو کې د فساد او د کاغذ پرانۍ بحث کیږي. ستاسو په وزارت کې د موضوع څه ده؟ هدف مې د وزارت څخه نه وځنه د ستاسو د وزارت په چوکاټ کې نه ټول افغانستان کې ولایتونو کې هم تاسو برخه لري او ادارې لري؟
بالکل. ټول برنامه چې موږ طرح کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې، ځکه شهدا او معلولین یعنی وزارت دولت در امور شهدا او معلولین یوازنه کابل نه ده. یعنی کوم اصلاحات ریفورم او برنامه چې موږ طرح کوو ټول افغانستان د پاره ده، یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې. په مرکز کې موږ د دې لپاره چې اصلاحات راشي ځینې نوې برنامه چې موږ طرح کړې دي پالیسیګانې دي برنامه دي هماغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو. او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علني کار کوو. اوس د دې لپاره چې وخت ضایع نشي، مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي په لس دقیقو یا شل دقیقو زه دغه کار ټول خلاصېږي. یعنی کاغذ پرانی مسلې یعنی غستې پونه ټول لنډې شوې دي. زموږ رئیس عامر مامور مدیر زخپله ټول په هماغه یو تالار کې کار کوو. مراجعین چې راځي عرایزه اخیستل کیږي کار په شل دقیقو نه اخو نسی، یعنی پروسس کوته شوې دي. عین مسلې موږ په ولایت کې اگر چې زموږ ادارې اوس بیل شوې دي په ولایت کې ځینې نور ستونزې موجود دي. زموږ تشکیل دی کې شوی دي یعنی بخوانی کسان چې وزه کوم موینیت او وزارت شوی دي او ځینې کسان هم د غزاینه یعنی زمونږ درې سلور بخش دي درې او سلور کس پاتې دي. بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو البته موږ بل مقطع استخدام کړي دي د پاره چکار په ورسته پاتې نشي یعنی ورسوتش رسیدګي وشي زموږ خپل همکاران دلته د نظارت برخې همکاران او نور زموږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي کوم راهنمایي او کوم برنامه چې موږ په کابل کې لرو ورته ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي راهنمایي کوي او کارونه مخته وړي
یو شمیر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نور ولایتونو کې همسته دوی په سړکونو باندې کار کوي په ډیر بیان جدي وضعیت کې دي او کله چې پښتنه تر کېږي چې ولې هغه وایي چې موږ مجبور یو آیا دوی لپاره هم د کارموندنې یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره سیستم شوه
بالکل مونږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو مونږ د 25 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي یوازې د وزارت دولت امور شاد او معلولین نشه کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامې چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي یعنی هر یو بخش چې خپل مسؤلیت واخلي همدغه مسلې چې اوس تاسو یې کوم ستونزې چې معلولین لپاره موجود دي هغه مرفوع کیږي که صحت عامه صحت د صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د عامه تحصیل لپاره همدسته شریابی هیو انکشاف دهات که سهولتین ایجاد وکړي او بل اخره کمیسیون اصلاحات اداري د استخدام مسله یا کاریابی مسله چې تاسو ویل تا په قانون کې مونږ راوړید چې معلولین لپاره څومره سهمیه به ورکړي او دغه هغه توانایي او استعداد په نظر او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي هغه د کسان لپاره چې دوی درس ویلې او تحصیل لري نور کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دي کړی دوی لپاره چې آزاد په شغل لري یعنی حرفه لري دوی لپاره مونږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده البته مونږ یو میاشتې مخکې مونږ د شپږ میاشتنی برنامه زمون کلاس شو چې تقریبا دلته سلور سو معلولین لپاره چې دوی حرفه زده کړی وي او تلکیتونه چې ابتدایي یو وړوکی دوکان دوی ځان لپاره کول شي چې جوړو کې په مختلف برخونو کې مثلا د موبایل ترمیم وو مثلا خیاطی لیندوانی آبرسانی نور تلویزیون جوړول او برق د مختلفو بخشونو کې دوی ترننګ یعنی آموزش واخستل د شپږ میاشتو لپاره او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو د خپل ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته پی جوړ کی او روزي حلال ځان ته پیدا کړي
او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو او د شهدا او ورثه او دوی ته د میاست په څه مقدار پیسې ورکول کیږي د ماش
په مجموع کې 300,000 بله اندری لکه معلول او شهید دی معلولین مکمل طول ده امسال اینا همگی تنخواه خود گرفتن طول خپل ماشون اخیستی دی او دو شهدا و چون په دو استیپ که دوی تا تنخواه ورکو یو نظامی برخدی چه اقوی مستقیم خپل طول تنخواهگان اخیستی دی او ده تیر کال پیسی چه دوی پاتی دی مون رئیس جمهور تا پیشنهاد کردی اقوی وزارت مالی سر مون خبری کردی دوی مون سرجمنی کردی چه در قوس پوری مونگ انشالله مونگ تا با بودجی ورکه ویزه که دا تیر کالونو مسئولیت پا مونگ نوازه کنز مونگ یو کالی کی گی دا پخوانی ستونزی هم مونگ تلاش که و دازه مونگ مسئولیتی اتا رئیس جمهور سره ریاست اجرایه سره طول سره مونگ به تماس که پیشنهادونه مونگ لگیلی دی چه هر سم را زر کی گی مونگ داغه پیسی کم چه دوی تنخواگانی دی مونگ تا پیسی یا بودجی را کی او مونگ دوی تا ورکه
د خیالی معلولین پاره هم کله کله خبری کیږي از این خلک مطرح کی یا کله کله پرسنوی کی مطرح کیږي آیا مون خیالی معلول لرو کله رو پسش میر کی چیرته آیا سیړنم کړي برسیم کړي کنه
نه خیر د معلولین په برخه کې اصلا معلول خیالی معلول نشته ځکه کیدای شي چې په کله چې یو کس معلول کیږي هغه کمیټه صحیح ده الته راجی کیږي د دې معلولیت درجه تثبیت کیږي کیدای شي په تثبیت د درجه کې مثلا یو کس 10% د غلری لسرند معلولیت لري یو کس 40% یو کس 50 یو کس هم 60 دغه کې شاید تفاوت راسي حال دا چې دا وایي چې یو کس هیڅ ستانه معلول نشته دا ستونزه بالکل د معلولیت په برخه کې زدا بيخي ردوم اصلا د سې سوق نشته چې معلول نوي او دلته خیالي کار تخصلی وي
د تاسو د تشکیل لویدو سره نه کله چې دغه موینیت په وزارت باندې بدل سه تاسو په کارونو کې خواله راغلی کنه دا یو او بل آیا لازم بودیجه چې تاسو ته په کار ده لری کله هم مشکل لري په دې برخه کې
کله چې زمونږ اداره دغه شوی دی بیل شوی دی هغه تشکیل چې مونږه ضرورت لري تر سمون ته ورکر شوی نه دی یعنی موږ په تشکیل باندې کار کړی دی ځکه یو موینیت زموږ اوس نوې جوړ شوی دی نظامی موینیت د دې تشکیل تر اوسه یو قسم نشته اما هغه پخوانی تشکیل چې موینیت تشکیل وو په هغه تشکیل کې موږ ډیر کارونه کړی دی دا زنوایم چې زده دې ادارې مسول یم، یعنی زبا وایم چې مونږ ډیر کار کړی دی، از خپل تعریف کوم نه کوم کار چې په دغه نو سرکار شوی دی، دا شاید چې په 15 کال مخکې د دومره کار نه و شوی چې اوس سرکار شوی دی، خو مونږ دا بسنده نه منو، یعنی دا کارونه مونږ په دې تکان کې چې دومره بستینه اوس مونږ ځان د سیګنو چې په اولنۍ سټیپ کې مونږ قرار لرو، باید ډیر هلې ځلې وکړو، تلاش وکړو تر څو چې هغه اصلي هدف چې مونږ ټارګټ تعین کړی دی هغه ته ځان ورسوو. یو مسله او کوم بودیجې چې مونږ پیشنهاد کړی، متاسفانه وزارت مالیه مونږ 28 میلیارډ پیشنهاد کړی وو، مونږ ته 2 میلیارډ ورکړی دی. تاسو دا تفاوت وګورئ، مونږ د تیر کال درې سلور کال مخکې مونږ قرضداریان پاتې دي، شهدا او معلولین او حقوق پاتې دي، متاسفانه مونږ ته 2 میلیارډ ورکړی دی تر څو چې دولت مونږ ته بودیجې ورنکړي. زمونږ هغه خدمات، کوم خدمات چې مونږ رایه کوو، یعنی اولنۍ مرحله، اولنۍ استپ چې هغه حقوق دي یا ماج دي، مونږ چې ورنکړو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي. خو مونږ هلې ځلې ډیر زیات کړی دي، دستاور دي لپاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربت مراجع نه مونږ کومک غوښتل دي او هغه مونږ سره همکاري کړی دي. ځونې نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستی، یعنی او نور کارونه چې مونږ کړی دي، یوازې د دولت بودیجې یا پیسې نه دي، نور هلې ځلې مونږ کړی دي او دا کارونه مونږ کړی دي. بیا هم په دې تکانه کوو، زما تقاضا دا ده چې د بودیجې په حق له مونږ ته خاصه توجه وسی.
آیا د شهدا او د ورثه او د بزدکړې لپاره خاص پروګرام شته او دغه راز د نابینا او خلکو لپاره؟
از ذکر دو پاره خو عمومی مسئله ده، ورثه شهدا البته دوی مکاتب تزی درسوی کله چې د مکتب نه فارغ شي د لیسانس مسئله بورسیه دلته مون یو بخش لرو بیزیستی بخش مون داده چې مون د تحصیلات عالی سره تفاهم نامه امضا کړی دی، کله چې بورسیه راځي هغه د شهدا او ملین د پاره اختصاصي بورسیه مون ته سهمیه ورکوي بارنه یک ایوادونه ته، مثلا هندستان ته سرکړ مون تقریبا اتیا د معلولین او شهدا او ورثه ته مون بورسیه ورکړ چې دوی تللی دي درس او هندستان کې درس وي دا او دلته په داخل کې نور پانتونونو سره مونږ تفاهم نامه امضا کړی دي چې په تخفیف سره، یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مختوي.
ډیره مننه کور مو ودان.
ډیره کوم تشکر تاسو نم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د معلولین او شهیدانو د ورثه او ستونزې خو مو اوریدلې او د غرس مود او د غرس مود حکومت مسؤولې څرګندونې هم اوریدلې. اوس په ورسره تاسو نور ستونزې ته چې له نورو ولایتونو څخه مو را سره شریک کړی دي.
نن مجد احمد دی د کندهار شهر نه نه ایت اخر زنګوالي دی چې دی راډیو ته موږ بر کور نن تر را مش په نن سره چې حاڅه د صحاو توایي د نه نه ایه من تل رمش پر بلکونه منصف لگه ده شهر استغنو زنی و سلام
سلام آوری دونکی او مسئلینو تا مننک و دازاوی ریده لمسئلو سفید موش مشکلات او ستونزی تر مربطا ورگانو پر ورسوی ده نوبار ده نیوی نوبار ده سوالی ده غندان الالاکی سا خبر کونسی ده نوبار و لس ده نیوی نوبار و لس پا سخت و ستونزو و مشکلاتو که ده سی زمی پر آوان فاوت را روان دی د نوبار مسوالی سره دا د ټول دنیا وینیس په شینکری کې پرته ده، خو هغه ټوپو تکان مسلمان دولت ټول تکان ورکوي چې مزال ته قرباني ورکوي، د ملي پولیس مالی پولیس سمیر سندوس لپاره شهیدان ورکوي، د ولس شهیدان سوي ده، طالبانو خیره موسوت اجازه ورکړي ده، نو یې لکه ونسی خیره موسی ور سال ته پام ورته وکړي، کوشش وکړي یو کلینیک یو شفاخانه یو غوړ یو غنم یو غوړي د زمینه سوو دا ورورسوي. موږ مشران نه لري، څنګه مشران لري په مرکز کلاس کې پراسه دي، هغه خپل پاخه کول نه دي، دوه دوه ودونه کړی دي، ځینې کړی دي، بچانې تعلیم کوي، طالبان مشکل نه لري، حکومت څه نه پرځینه او پرېچمانه باندې خوان د خدمت کوي، په خدای دې او کې سر مسل کا سفر راغور شي او ټول چارواکي زموږ غواوري او مسل طالبان اجازه ورکړي کوم کوم او سلام په احترام.
ورور اور دغه موږ شو دا څنګه پیغام پیغام هغه موږ نه پیرو موږ ماجر ورور په هغه اړیو سره دا ته کوم څه کوي ما دې له تمام کړو دا یارات وراز سی خبره کوم او در غشن سی خپل موږ خو غاری سره څه چمو کو ورګه دې خبره وایند ور خو نه مستوا ورای دې په کوډلو کې موږ څه کو په تمام کړو شه نه ستار په دری د عالم سر نه خلا چې یو کار وکړي په یاد خپل سلام کوو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې خپل استونزې مور سره شریک کړي دي او را سره شریکوي. موږ کوشش کوو چې د همدې خبرونې لاله استاسي استونزې د اړوندو مسولینو تر غوږ ورسو او وکولای شو په دې ډول ترې وحده د دې استونزو په هواري کې مرسته وکولای شو. خبرونې وخت مو هم دومره و نور پیغامونه مو هم ډیر دي، خو په نور خبرونو کې به نوبات ورسیږي. مخکې تر دې چې خدای پامانی وکم د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې سره همکاري کوي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادو
ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.